واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ. خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنوی چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې کړي. محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی او د طالبان د حکومت له مشر مولا محمد حسن اخونسره یې کتلي. د دې سفر انځورونه ښیي چې د دواړو لورو د لیدکاته پارک کې ترسره شوي. متقی پرون ماښام رسنوی ته ادعا وکړه چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو د نړیوالو د غبرګون او چلن په اړه د قطر د باندنیو چارو د وزیر او د طالبانو د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن خون ترمنځ خبرې شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپ ګرانډ نن سهار کابل ته ورسید. ګرانډ په یو ټویټ کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د بې ځایه شوي 3.5 میلیونه کسانو د بشري اړتیاو جاج واخلي او زیاتوي د ملګرو ملتونو د غیر دولتي مؤسسو او نورو بشری چارو د ټولو هغو کارکونکو ډیر منندوی دي چې په افغانستان کې د بشری اړتیا د پوره کولو لپاره هلی ځلی کوي. نوموړي د تیرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي چې په افغانستان کې له میلیونونو بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې نن په جنیوا کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیونه ډالر بسپنه راټول کړي. نور حال په دې راپور
د افغانستان نه د نړیوالو قواوو د وټلو او په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ د رئیس په دې هواد کې د یو بشري بحران خبرداري ورکړ شوې ده. د اګست په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو نه مخکې هم د افغانستان د نفوسو نږدې نیمایي برخه یعنی 13 میلیونه وګړو عاجل بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداري ورکړلې چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. توقع ده چې په نننۍ کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په خپل ګډون کې خود شاوخوا 30 هیوادونو د بارنیو چارو وزیران به آنلاین په غونډه کې برخه واخلي. خاغلی ګوتیرش ویلي دي چې دا سازمان د دې پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالی سرچینې نه لري. خاغلی ګوتیرش د تیرې جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې حتی دومره پیسې هم نه لري چې د خپل کارکونکو تنخواه ورکړي. د افغانستان د لپاره د بسپنې ټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جکپړي چارواکي او د سر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غرض د جرمني د بارنۍ چارو وزیر هایکو ماس په شمول د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا له خوا د هغه روزل شوی افغان پیلوټانو چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې لخپل کورنۍ سره ازبکستان ته تښتیدلی او له هغه هیوادای د وټلو بهیر پیل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې ویلي چې دغه پیلوټان او کورنۍ به په لومړی ګام کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا یو پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل نوم نه خودلو په شر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې متحده عربی اماراتو ته د بیولو بهیر پرون پیل شوی. واسټر جورنال رسپانې د تیر شنبه په ورځ وویل چې له ازبکستان د 550 پیلوټان او د کورنۍ د ایستلو لپاره یو حکم تیرونه د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې ده. دغه پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت کله طالبان پر افغانستان واکمن شول د دې ډلې لویرې په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته تللي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د جیانګ شي په نوم د چین د میسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د میس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو جینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ شي او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 30 کلونو لپاره د میس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړو. د 8 کلونو له مخې د دې کان د میسو زیرمه له 1.5 میلیونه ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوه چینایي کمپنیو لاسلیک کړی. خود مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د نامنوی له کابل چین له دې پروژې په شا شو. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو خودل شوی چې د طالبانو له ولکې تېښته کړي. صدر اعظم کریکاس میتاستاکویس پرون خبریالان ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. د ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښي او د ناقانونه کډوالۍ هوډ یې کړي. یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع هم جوړ کړي. د کابل هوایی ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته غوښتل شوي. د ملکی هوایی چلن ادارې پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شویو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي هوایی ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتکو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول پرانیستل شي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د هغو میزایلو ازموینه چې شمالي کوریا په تیرو دوه ورځو کې ترسره کړي د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې ورهاغه خوا نورو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د هند پاسیفیک قوماندانۍ په یوه بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دوی ښکارندوی کوي چې دا هیواد پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټول نه ګواښي. شمالی کوریا ویلی چې په تیرو دوه ورځو کې د کروز میزایلو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او ټاکر شوي د 1500 کیلومتره واټن هدفونه ایشتي دي. پیانګ یانګ دغه نوی میزایل مهم استراتیژیکي وسلې بولي او وایي چې په دې سره د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنې پوره شوي چې د هیواد د پوځي وړتیا پر لا زیاتې دوی ټینګار کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. افغان پانګوالو او سوداګرو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل شو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او وایي چې کدا نږدې 10 میلیارډ د کنګل شوي ډالر خوشی نشي نو افغانان به د ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخ شي. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی په نوښت د دوشنبه په ورځ په کابل کې په ولوي غونډه کې چې په زیات شمېر افغان پانګوال سوداګر او د سرپانو ټولنې اساسو په کې ګډون کړی او دغه هیوادو څخه چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو پورې بهرني اسارو زیرمې کنګل کړي، وغوښتل چې کنګل شوي پیسې دې خوشي کړي. دغه پانګوالو او سوداګرو د طالبانو د اسلامي حمله څخه هم وغوښتل چې په دې مسله دې د نړیوال ټولنې سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومند دې غونډې ته د پیسو د کنګل کېدو د غیزو په باب خبرې وکړي او د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د کنګل شو پیسو په خوشي کولو سره د افغانانو د ناخوالو او کړاوونو په کمېدو کې مرسته وکړي.
په دې سرمایه کې د باغدار نیولې تر صادر کوونکو تاجر پورې د ټولو تاوان دی. په دې کې د دکاندار نیولې تر لوی تاجر پورې د ټولو تانګان دي. د افغانستان ټول تجارت د یو کړي د سره تړلې ده. د دې کړي چې دغه مهمه حلقه چې ده هغه بانک دی.
د سوداګرۍ صنعت د خوني مرسیل خانجان له کوزي دی غوړي ته ویل چې بنیزونو لامل افغان سوداګر او پانګوال له بانکونو پیسې نشي ایستلی. همداشان هغه ویل چې د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د ستونزې لامل افغانستان ته واردات هم کم شوي دي.
هغه مشکل او بنبست چې په دې شلو ورځو کې د افغانستان سکتور خصوصي تراغلی دی او کاملا تاسو خبرې استی چې حرکت د ماشین اقتصادي په مملکت کې یا کاملا ولاړ دی او یا 90% ودرېدل دی. د افغانستان په خلکو، د افغانستان په عمومي روان، د افغانستان په عمومي ولس او همدارنګ په سیاسيونو، همدارنګ په نظام باندې منفي تاثیر کړی.
خانجان الکوزي د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانان سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو د ژمي د موسم درسېدو د مخه افغان سوداګر وکړي شي خلکو ته د اړتیا وړ مواد برابر کړي. سوداګر ویل کړي دې مسلې غمونه خوړل شي ممکن پر روان ژمي کې افغانان د دې ستونزو سره مخامخ شي. د صنعت او پانګونې د خوني رئیس شیلباس کمینزاده ویل چې نړیوال ټولنه د تور پیسو په اړه اندېښنې لري نو دا غوی د اندېښنو د راپ کېدو لپاره څه پیسو کنګل کېدلی لاره نه ده.
که موږ غواړو چې افغانستان یو مسئولیت پذیر هیواد وی. د افغانستان کې تجارت او صنعت چې کیږي هغه قانوني تجارت او صنعت وی. چې زه فکر کوم د نړۍ اواز خدا دی، نو د دې لپاره لارښوته لار ایدا نه ده چې د موږ سرمایه کنګل کو، لار ایدا نه ده چې د پومګ باندې اقتصادي فشار راویلی، لار ایدا نه ده چې اقتصادي تروریزم پومګ باندې تعمیل کو.
د بانکونو ټولنې رئیس نجیب الله امیری ویل چې د پیسو د کنګل کېدو له امله پر بانکونو باندې د خلکو فشار زیات شوی، چې ورسره بانکونه خلکو ته لازم خدمتونه نشي برابرولی او که دا بهیر دوام ومومي نو اقتصادي وضعیت به په ټپه وځي.
د دې وضعیت د دوام به د افغانستان غریب خلک پرې کړي. په اوسنیو حالاتو کې چې بانکي خدمات محدود شوي دي، د شتمنیو کنګل پاتې کېدل به پر بانکونو فشار لا زیات کړي او د دې پیسو خوشي کېدل به د دې لامل شي چې بانکي خدمات وغوړېږي او د بانکونو ستونزې تر ډېره حل شي. له بلې خوا د یادو پیسو کنګل پاتې کېدل د ډالرو د ارزې په برخه کې هم اغیز لري او د دې لامل کېږي چې خلک خپلو پیسو ته په محدود ډول لاسرسی ولري.
دا ګس په 15مه کابل ته طالبان د نوټولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارډ ډالرو په ارزښت د بهرنیو اسارو زیرمې کنګل کړې. د زیرمو د کنګل کېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم د ډېرو ستونزو سره مخ شو. د نږدې دوه اونۍ بندېدو وروسته بانکونه بېرته پرانستل شو، خو په افغانستان کې د ډالرو د زیرمو د کمېدو له امله د افغانستان بانک د پرېکړې له مخې بانکونه په اونۍ کې خپلو مشتریانو ته یوازې یو ځل 60 افغانۍ او یا هم 200 ډالر ورکوي. د بانکونو د نوې کړنلارې وروسته په بانکونو باندې د پیسو د ایستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې، چې له امله د بانکونو مشتریان د اوږدو ساعتونو لپاره هر ورځ د بانکونو مخ ته په اوږدو کتارونو کې انتظار وباسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند او نورو سرپرستو وزیرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم په ټویټر کې لیکلي په دې ملاقات کې چې د سپتمبر په 12مه په ارګ کې شوي دواړو خواوو په دوه وړخیزو اړیکو بشري مرستو د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پرمختګ او د اسلامي امارت سره د نړیوالو په تعامل خبرې وکړې. زیبا خادم په دې حقله د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر سره مرکه کړې.
محترم اسحاق اتمر صاحب، طالبانو ویلی دی چې په دې ملاقات کې په دې ټینګار وشو چې دا د دوه تړون چې وو دې ته به ټول متحد وی عمل پیو کې، او دا خبر هم شوې ده چې دې تړون کې چې طالبان به د دهشتګرو ډلو سره اړیکې شلوي او نه به پریږدي چې د افغانستان د خاورې نه نورو هیوادونو ته دوی کوم ضرر یا خطر پیښ کړي. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان لا هم د القاعده سره ارتباط لري، او داسې رپورټونه وشته دي چې د القاعده د ډلې یو غړی ډاکټر محمد امین ننګرهار ته رسیدلی دی. داسې نور کسان به وي، خو سوال ده چې آیا طالبان دومره قدرت لري چې د القاعده غړي په افغانستان کې د نورو ملکونو په ضد د فعالیت نه منع کړي؟
طالبان خو کوشش دا کوي چې هغه تعهداتو باندې ولاړ اوسي کوم چې دوی د نړیوالو سره کړي دي او نړیوال هم دوی نه غوښتي او د ملګرو ملتو سازمان هم دوی نه غوښتي. دوی به خپل روابط د ترهګر نه بیل کړي. لیکن موږ او تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې خو د امریکایانو پوښتنو کې هلته داعش هوایي ډګر باندې برید وکړ، دا تهدیدونه زه فکر کوم چې تر ډېره وخته پورې به موجود اوسي. او اوس دپاره طالبان هم یعنې زه داسې باور لرم چې نشي کولی چې دومره جدي د دغه ټولو ترهګرو مخه ونیسي.
اتمر صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان اوس هم د القاعده سره ارتباط لري، نو د پخوانۍ ارتباطاتو ته په کتو سره آیا د القاعده غړي به د طالبانو د واکمنۍ اوامر ومني چې داسې عمل ونه کړي چې د طالبانو حاکمیت په خطر کې واچوي؟ زموږ
باور
دا
دی چې طالبان ته روابط هم لري. طالبان کوشش کوي چې دوی ته اجازه ورده کړي، ځکه موږ خو په دې باندې پیژو طالبان کله حکومت په واک کې ولري دوی ډېر په خپل حاکمیت باندې اعتبار او باور لري. نو زما ډېر هدف د خبرو نه به دا وي چې زه ګمان نه کوم که طالبان په خپل حاکمیت کې دا زمینه او فرصت یا القاعده ته یا داعش ته یا نورو ترهګرو ډلو ته برابر کړي چې هغوی د افغانستان خاوره وکاروي، ځکه دا د طالبانو د حکومت دپاره به د بې اعتباري سبب شي. یعنې د طالبانو هغه اعتبار کوم چې دوی په سیمه کې او نړۍ کې لري دې ته به زیان ورسوي.
که فرضاً د القاعدې غړي د افغانستان د خاورې نه د خپل پلانونو د پاره استفاده وکي او طالبان مخه ونه شینولې، څوک وکړي چې دا خبره کې د طالبانو سره مرسته وکي؟
کوم ځای پر کې طالبان حکومت ته ګرځي لکه چې ما مخکې عرض کړ، طالبان به دغه فرصت هیچ چا ته ورنه کړي چې د دوی په حاکمیت کې دوی د دوی نه په استفادې سره دوی بریدونه وکړي، او که دغه کار احیانا وشي نو طالبانو خو تعهد کړی او طالبان به د دې په مقابل کې هغه ګروپونه مزمحل کې وبه اضافي. لیکن که دغه کار د طالبانو د توان نه پورته وي، په دې کې زه داسې فکر کوم که او دا خطر ډېر جدي خطر وي نړیوالو ته یا د لوړو زبرځواکونو د دې منافعو ته وي، نو بیا کېدای شي په هغه وخت کې خپله دغه نړیوال په دغه برخه کې د همکارۍ دپاره یو تصمیم ونیسي.
مننه اسحاق اتمر صاحب، کور مو ودان.
سپینی خبرې دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبان وایي چې په نږدې ورځو کې به په هندرونه په ارتفاع شي. د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی وایي چې د جنکو او هلکانو ټولګي بجلاوي. د طالبانو له دغه طرحې سره یو شمېر خلک مخالف او ځینې نور موافق دي. په مخکې دی رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر د یک شنبه په ورځ وویل میرمنې کولای شي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، خو د نجونو او هلکانو ټولګي بجلاوي او اسلامي لباس جبري دی. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی دغه څرګندونه د طالبانو د کابینې لیلان څورې دی وروسته چې ټول غړي نارینه دي په یو خبری کانفرنس کې وکړي.
د اسلامي امارت پالیسي ده چې خزینه محصلین او ته د حجاب کې او د شری اصول مطابق د لوړ زده کړو اجازه دا ورکړي، هر کله لیسانس پکې چوي او کله ماستر پکې چوي او کله دکتورا پکې چ باندې وي.
طالبان که څه هم د انجونو د لوړ زده کړو سره مخالفت نه څرګندوي، خو وایي چې د هغوی ټولګي باید جلاوي.
که یو پوهنتون دا ظرفیت ولري چې د جدا جدا تعمیرونه ولري، نو اول صورت دا دی چې ځای باید جدا شي. هلکان په یو ځای کې او انجونې په بل ځای کې، او دویم صورت هغه دا دی چې وخت بدل شي، په یو وخت کې الکان راشي او په بل وخت کې انجونې دا راشي، او دریم صورت هغه دا دی چې کله نهایي مجبوري وي او د خزینه محصلینو تعداد کم وي، نو په هغه صورت کې د پارټیشن نه استفاده دا وشي.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر همدارنګ زیاته کړه پر هغو مضامینو چې په پوهنتونونو کې تدریس کیږي هم غور کیږي، خو هغه ډیر جزئیات ورنکړل. پاګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل ترنیول کېدو وروسته اوس پوهنتونونه په تدریجي ډول خلاصېږي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ویلي دي دولتي پوهنتونونه به د یوې اونۍ په شاوخوا کې پرانستل شي. په کابل کې یو شمېر ځوانان د طالبانو د امارت پر راتلو سره خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. هغوی وایي غواړي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
زموږ فلم نه خدونه دی چې تاسو څه کولای شي تم بانکونه باندې خلاص زکه ټول خلکو مشکلات دي، ټول پیسې په بانکونو کې دي، کار په ټول پټه باندې دی نه دا خپل پانتونو مثلا خاص تعلیم نه پاتې نشي، خلک په تعلیم ته مخه کوي، ټول ماشومان غټان وړه ماسلین تعلیم ټول تعلیم نه پاتې دي، داس نه پاتې ټول په کورونه کې دي.
مونږ نه یو کومه نه دا وخت نه لرو چې مونږ پانتونونه شروع شي منګه فینان به سرنوشت راست منګه فینان چې یو بهرانی حالت قرار لرو بانکونه باندې مکتوبونه کې درس نشته.
طالبانو د اگست په 15مه نیټه کابل ونیو. وګوی اوس غواړي نړۍ ته نرمه څیره وخی او کابل خاریان د امنیت احساس وکړي. بلخوا نړۍ هم دا له نږدې ګوري چې طالبان په 1990 ملسیزه کې د لومړي ځل لپاره واک ته د رسیدو په نسبت اوس څه متفاوت چلند کوي. په هغه وخت کې انجونو او میرمنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده او په محضر کې له کار کولو منع شوي وې. اوس طالبان وایي چې بدل شوي او د میرمنو په اړه دید متفاوت دی. اما په وروستۍ ورځو کې طالبانو د هغو مظاهره کوونکو میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی څرګند کړی دی چې د مساوي حقونو غوښتنه کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 11515 باندې واورئ.
د بروکینګز د انسټیټیوټ یو جګ پروډوسرون کې وایي چې طالبان د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دي ځکه چې په دې کار کې ډېری ګټې شته. وډا فلباب زمون د همکار نسیم ستانیزی سره د امریکای پترس کې ویلي چې طالبان نړیوال مشروعیت ونن لري نو کنګل شوی پیسې او نورې مرستې به ترلاسه نه کړي او مخکې دا غسره مرکې ده.
دلته دوه اړخونه دي چې د طالبانو لپاره د نړیوال مشروعیت او په رسمیت پیژندلو مسله ګرانه وي. اوله مسله خو دا ده چې تاسو یاد کړل چې احتمالا د دې موقتی کابینې ولستانه غړي د بندیزونو او تحریماتو په لست کې دي. همدا دلیل د پرسنیت پیژندلو مسله د امریکا او غربي اروپایي هیوادونو لپاره ډیره ګرانه وی چې په داسې یو میکانیزم پسې وګوري چې حالته د بشري مرستو رسول بیرته پیل کاندي. د طالبانو د مشرانو مسله هم په همدې لوري میلان لري. د هغوی یو شمېر کسان هم د ترهګرو په نامه نمول شوی وو. مثلا د ملا یعقوب او سراج الدین حقانی نمونه یادول کېدای شي چې د نړیوال مشروعیت او پرسنیت پیژندلو مسله به لوره هم ګرانه کړي. د دې مسلې دویم اقدا دی چې طالبانو به په خوا ویل چې دوی به یو ټول شموله او جامع کابینه جوړ کړي خو سی پر هغو بیناګانو عمل ونه کړ چې حکومت په پراخ بنسټه او جانبي نه یوازې دا چې کابینه کې د پښتنو شمیر زیات دی په پښتنو کې هم د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو خلک زیات دي بل دا چې په کابینه کې د هزاره قوم هیڅ څوک نشته. نو کچېری امریکا او د غربي اروپا هیوادونه په حکومت کې په جامعیت او ټول شمولیت پسې وګوري نو نه شي پیدا کولای. نو دا به هم ورته ګران وي چې بندیزونه کم کړي او کاري روابط ته ورسره انکشاف ورکړي. بل مهمه مسله په کابینه کې د خزو نشټون دی.
سیکرټری بلینکن
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې طالبانو یو څه تعهدات کړی دي. هغه د نړیوال مشروعیت او پرسمیت پیژندلو په لټه کې دي. خدا په بشپړ توګه په دې پورې اړه لري چې دوی په عمل کې څه کوي نه دا چې څه وایي. ستاسو په نظر د کابینې په جامعیت او ټول شمولیت کې کوم شیان نقش لري؟
کابینه خود ټول شموله او جامعیت نه ده او امریکا هم یقینا دا نه دی ویلي چې د دوی په نظر به د حکومت او کابینې جامعیت او ټول شمولیت معنا څه وي. خو دا سه هم نه ده چې سمې نیمایي وزارتونه دي د جنوب غربي ولایتونو او خلکو ته ورکړل شي. بل دا چې نړیوال ټولنې هم د ټول شمولیت مقتضیات نه دي ټاکلي. خو په دې کې شک نشته چې هغوی به یو څه توقعات ولري. مثلا په غټ شمیر کې د قومي اقلیتونو نمایندګي لکه تاجکان او تر هغو ور اخوا نور اقلیتونه. بس په نور کې هیوادونه به یقینا په دې پسې هم وګوري چې په کابینه کې د خوځ استازیتوب شوی دی او کنه، یا لکه تر لکه د کابینې په ځینې برخو او څانګو کې څومره ښځې کارونه لري. لبل پلوه د دوه د دفتر لخوانه په خبرو کې دی ته اشاره شوی و چې د دې امکان شته دی چې یو خزه به په کابینه کې ومنل شي. دا خبره هغه وخت هم ډیره له امکان نه لري ښکارېدله. سرګند ده چې دا به د طالبانو د ډیرو څانګو په خاصه توګه د نظامی برخې لپاره زخته ډیره ګرانه ښکاره شوې وي چې یو خزه به په کابینه کې ومنل شي. خو لدی سره سره با په کابینه کې د خوځو نشټوالې به د وسپنه ورکوونکو هیوادونو لپاره یقینا د خور اړيره ګران کړی چې له طالبانو نه بندیزونه لدی کړی په خاصه توګه کده ګڼو قومونو او اقلیتونو استازیتو په کابینه کې نه وی.
کتاسي د ټول شموله کابینه په برخه کې لږ په مشخص ډول خبرې وکړي، مثلا دا به په حکومت کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت لمخوي او کده ګڼو قومونو د افرادو د برخه اخیستنې معنا به ولري. د انتخاباتو په برخه کې باید د طالبانو طرز العمل څنګه وي؟ خزي او اقلیتونه به څنګه په سیاست کې برخه اخلي؟
طالبانو یقینا دا نه ده توضیح کړی چې د دوی نیت څه دی او څه ډول سیاسي او ټولنیز جوړښت د افغانستان لپاره غواړي. دا هغه مسایل دي چې په دوحه کې د سولې د خبرو په ترڅ کې او په نورو ځایونو کې د طالبانو سره څو ځلې مطرح کېدل، خو په دې ټولو خبرو کې به د دې مسایلو ځواب شاته غورځول کېده او د ځواب او توضیح اقدام به ورته نه کېده. د دې پښتون نو ځواب نه به ډډه کېدله، ځکه کوخخ کېده چې د نړیوالو بسنه ورکوونکو هیوادونو په یو خاص تصور مېستراولي. لا بل پلوه په دوحه کې چې کوم مشانه د طالبانو استازیتوب کوو، هغوی هم په دې پوهیدل چې د دې پښتون ځواب په طالبانو کې ستره مناقشه او جنجال رامنځته کړي. په دې برخه کې به ډېر مختلف نظریات وي چې د خوځو او اقلیتونو لپاره به په حکومت کې څړو نقش قبول کړي. د دې شانه زواب پر ټولنه کې د سیاسي استازیتوب په مسله کې نغښتې دي، خو د استازیتوب لپاره باید څه ډول سیاسي او ټولنیز جوړښت او میکانیزم موجود وي دا معلومه نه ده.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د طالبانو د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وايي د قطر د بهرنوي چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی او د طالبانو د حکومت له مشر مولا محمد حسن خون سره یې وکتل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپو ګرانډه نن سهار کابل ته ورسید. ګرانډه په یو ټویټ کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو یو درې نیم میلیونه کسانو د بشري اړتیاو جاج واخلي او زیاتوي د ملګرو ملتونو د غیر دولتي مؤسسو او د نورو بشري چارو د ټولو هغو کارکوونکو ډیر منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیا د پوره کولو لپاره هلې سلې کوي. د امریکا له خوا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو، له هغه هیواد د وتلو بهیر پیل شوی. نیویارک ټایمز راسپانی ویلی چې دغه پیلوټان او کورنۍ په لومړي ګام کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا یو پوځي اډې ته بیول کیږي. د جیانګ شي په نوم د چین د مشو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مساینک د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ او جینګ نن په یو خبري آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د یونان صدر اعظم وایي هیواد یې د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا چپا د هغو افغان پناهغښتونکو خودل شوی چې د طالبانو له ولکې کېښته کړي. د کابل هوایی ډګر یو شمیر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته غوښتل شوی. د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د هغو میزایلو ازموینې چې شمالي کوریا په تیرو دوه ورځو کې ترسره کړي د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې ورهاغو خوا نورو ته ګواښ متوجه کړي. د امریکا د هند پاسیفیک قومندانۍ په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږه خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په